د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر ځای چې یاست نیولی شئ. په روانه خبرونه کې به وړاندې واورئ چې امریکا یو ځل بیا پر دې ټینګار کړی دی چې امنیتي تړون باید د روان میلادي کال تر اخره له افغانستان سره لاسلیک شي، خو د ولسمشر کرزي حکومت وایي چې تر انتخاباتو وروسته به یې لاسلیک کوي. د افغان حکومت دغه غوښتنه مو د سیاسي چارو له یو شمېر څیړونکو سره شریکه کړې، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. ناجیه ساپی اوروي.
سپینې ماڼۍ وویل د روان میلادي کال تر پایه مخکې د کابل او واشنګټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کېدل حتمي او ضروري دي. د افغانستان سرحدي پولیس وایي چې له پاکستان سره پر پوله د تورخم دروازه نن وتړل شوه، او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په جنوا کې په دې هیله راغونډ شوي چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي لانجمن پروګرام په اړه خبرې وشي. د خبرونو تفصیل. سپینې ماڼۍ وویل د روان میلادي کال تر پایه مخکې د کابل او واشنگټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کېدل حتمي او ضروري دي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون په واشنگټن کې یو خبری کانفرنس ته دغه خبره وکړه.
The bottom line is that we need to conclude the agreement with signature.
مهم ټکی دا دی چې د دواړو هیوادونو حکومتونه باید دغه تړون هر څومره چې جری کیږي خامخا د روان کال تر پای مخکې لاسلیک کړي. که تر هغه وخت تړون لاسلیک نسی، دا مسله امریکا او متحدانو ته دا خبره ناممکنه کوي چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل حضور پلان کړي.
تر دې مخکې ولسمشر حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ مشورتي لوی جرګې ته وویل چې کېدای شي دغه تړون د 1993 نویم لمریز کال تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو حضور مشخصوي. د افغانستان سرحدي پولیس وایي چې له پاکستان سره پر پوله د تورخم دروازه نن وتړل شوه. د پولیسو په وینا پاکستان د غلار ځکه تړلې چې ټاکل شوی نن د خیبر پختونخوا په ایالت کې مظاهرې وشي. په تورخم کې پاکستان ته تلونکي څو تنو مسافرو ازادي راډیو ته وویل چې له نن سهار نه یو شمېر افغانان چې ناروغان په دې تمه ناست دي چې د تورخم دروازه به بیرته پرانیستل شي. ولسمشر حمید کرزی په ننګرهار کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د دوه ملکیانو وژنه وغندله. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې وویل چې د امریکایي ځواکونو د لړم یا عقرب په 28مه په بټیکوټ ولسوالۍ کې پر یو کور حمله کړې چې په نتیجه کې دوه ورونه وژل شوي. په اعلامیه کې د ولسمشر کرزی د خبرې هم راخیستل شوي چې ویلي دي افغان دولت له کلونو راهیسې د افغانانو پر کورونو د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو بندیدل غواړي. ټاکل شوی افغانستان سبا په شارجه کې له کینیا سره د کرکټ شل اوریزه مسابقه وکړي. په عرب اماراتو کې دغه مسابقې د 2014 میلادي کال شل اوریزو لوبه ته د لارموندنې په هدف روانې دي. افغانستان تر اوسه 15 ټیمونو ته په پرله پسې توګه ماتې ورکړې. یوازې هالند ته یو مسابقه بایللې. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نور محمد مراد ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان زیات چانس لري د سبا ورځې مسابقه چې له کینیا سره ده هم وګټي.
افغانستان ټیم په دې ورستي بریاو سره مورال یې ډېر قوي ده، او کینیا البته خپلې دوه یا درې لوبې بایللې هم دي. په دې امید چې افغانستان به ښه شکست ورکړي او خپل په ګروپ کې به لومړی پاتې شي تر څو په نړیوال 2013 کال کې خپل هېواد بیرغ ورپوي بیا لار وپیدا کړي.
د غوروی د مسابقو په روانه لړۍ کې د افغانستان ټیم هڅه کړې چې ځوانو لوبغاړو ته هم د مسابقې کولو چانس ورکړي. د نړۍ د شپږو پیوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په جنوا کې په دې هیله راغونډ شوي چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي لانجې په خبرو کې پرمختګ وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون جنوا ته ورسید او د فرانسې، برتانیا، جرمني، چین او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو اعلان وکړ چې دوی به هم جنوا ته ولاړ شي. دا اعلان په دې پسې وشو چې د اروپایي ټولنې یو ډیپلومات خبر اعلان ته وویل چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې کاترین آشتن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د جمعې په ورځ د خبرو پر مهال په اصلي موضوعاتو کې پرمختګ کړی. د چین رسنۍ د خپل هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په وینا وویل چې د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمنی به ایران ته وړاندیز وکړي چې یو شمیر بندیزونه به د دې په مقابل کې لری کړي چې تهران له یو شمیر اټومي فعالیتونو لاس واخلي. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې 214 لک تل لګوتنه ووژل او 15 ټپیان کړل. دا 14 د جمعې په ورځ د 100 دقیقو په ترڅ کې په هغه سیمه کې وشوه چې شیعه پکې اوسیږي. د پولیسو د یوې سرچینې په وینا دواړه بمونه په موټر سایکلونو کې ځای پر ځای شوي وو. تر دې مخکې پرون سهار په کراچۍ کې لک تل لګه 15,000 کسانو په هغه لریون کې برخه واخیسته چې په راولپنډۍ کې فرقي شخړې وغندلې. تیرونه د شیعه اوسنی ډلو ترمنځ په نښتو کې 11 تنه وژل شوي وو. په چین کې د تیلو په یو پایپ لاین کې 14 په لزګونو کسان ووژل. چارواکي وایي دغه 14 پرون وشوه چې لږ تر لږه 34 تنه ووژل او تر 168 ډېرې ټپیان کړل. چین د کارګرانو لپاره په نړۍ کې یو خطرناک هیواد دی او د دغه هیواد دولتي اژانس خبر ورکوي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په چین کې نږدې 28,000 کسان د کار په ځایونو کې د پیښو له امله یې وژل شوي یا ترې تم دي. او په لاتویا کې د اطفایی د دریو مامورینو په ګډون لږ تر لږه 40 کسان هغه وخت مړه شول چې د یوې لوی پلورنځي چت ونړید. د ژغورنې ډلې پرون هم د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د دې پلورنځي په ویجاړولو کې خپل عملیات ته ادامه ورکړه. د دې هیواد صدر اعظم ولادیس فیسکیس وویل چې د پیښې د علت په اړه څېړنه پیل شوې.
بیخی څرګنده ده چې باید لازم اقدامات وکړو څو په راتلونکي کې د ورته غموونکو پیښو مخنیوی وشي. له دغه ډول ودانیو د خپلې څارنې اقدامات به نور هم شدید کړو.
دوی وایي چې په دې پیښه کې 14 تنه نور ټپیان شوي هم دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې مو وړاندې کابل ته د واشنگتن له خبرداري خبر وو چې وایي که د روان میلادي کال تر اخیر امنیتي تړون لاسلیک نه کړي نو دا ویرشته چې له افغانستان سره امریکا مرستې ونه کړي. بیا مو د سیاسي چارو له سوتنو سره دا خبره شریکه کړي چې ولې ولسمشر کرزی غواړي له امریکا سره امنیتي تړون تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. یوې وایي
زه فکر کوم چې دغه تړون ښاغلی کرزی غواړي چې هغه عمل ونیسي او د دې نه د امریکایانو نه دغه ګټه پورته کړي چې د دې د سیمې یو کس باید دلته په اقتدار کې پاتې.
په روانه خبرونه کې مو د افغانستان د روغتیا وزارت په وینا خبر وو چې د افغانستان په جنوب کې په تیر یو کال کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو پیښې نه دي لیدل شوي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو چې په کې د شکرې پر ناروغي متخصص ډاکټر اکرم ملک زئی شهیدلای.
ډاکټران نن د شکرې ناروغي د سمندري زلزلې په نامه یادوي.
نن درې ماده چې په کابل کې په مشورتي لوی جرګه کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون مسوده چړل کیږي. د جرګې ځای ته ورسول هغه ځای د ساجرړو خبريال اسد الله لودین په ټلیفون را سره دی. لودین صاحب د جرګې د نن ورځې کارونه څنګه روان دي؟
سلام شه برڅ تاسو ته ټول اوریدونکو ته موږ همدا شه په لوی جرګې د جوړېدو ځای ته روان یو. ډېر لږ فاصله او سرلور شات په لاس د خو کې د جرګې د نن ولار شو او د ګډونوالو نظرونه راواخلو. تر اوسه نه توانېدلی چې د جرګې د ګډونوالو نظرونه واخلو خو چې له مسلې سره مې خبرې کړي. نن هم 15 ګونو کمیټې د امنیتي سند په مسودې په اړه باندې خپل بحثونه ته دوام ورکوي. او داسې ښکاري چې د ورځې په ترڅ کې باید دغه شپږویشت مادو چې دوه فرعي مادې دي چې مجموعه نتویش کېږي دغه په اړه به د کمیټې د غړو نظرونه پای ته ورسېږي. معلومه نه ده چې دغه جرګه به سبا پای ته ورسېږي او که نه، خو داسې ویل کېږي چې د جرګې په وروستۍ ورځ یعنې سبا به لویه جرګه په پریکړه کې خپل نظر څرګندوي او ولسمشر حامد کرزی به هم د لویې جرګې ګډونوالو ته وروستۍ وینا لري. ولسمشر به هم د جرګې په آخري ورځ دلته راځي، د ګډونوالو نظرونه به اوري.
بلې، لودین صاحب، تاسو ویل چې جرګې ته په لاره یاستئ، په لومړی ورځ باندې ډیر ګڼ شکایتونه ولسی د ترافیک سم نه دی او موټران بند شوی دی او لارې خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي، تاسو څنګه له کوم مشکل سره مخامخ یاستئ؟
نه، کابل کې شیبر صاحب له څو ورځو راپه دی خو له چهارشنبه راپه دی خو رخصتي اعلان شوی دا هم خلک په کورونو کې دي، ښار هم بند دی، ډیر کم سره ترافیک په کابل ښار کې تګ راتګ کوي. خوشی دي فقط کوم سړکونه چې د جرګې خواته راغلي دي هغه سړکونه د ترافیک تر مخ بند دي، هلته خلکو کورونه چې دي هغوی ته فقط پلي اجازه ورته ورکېږي تګ راتګ کوي. نور مجموع کې دا خو سړکونه بند دي، نور ښار آزاد دی، ښار کې رخصتي اعلان شوی دی، ښار کې ضرورت مجبور تدابیر او دا لارې سړکونه بند کړي.
اسدالله الدین مننه و موریدل د ازادي رادیو له خبریاله سي په امنیتي لوی جرګه کې نن هم له او بخښه په مشورتي لوی جرګه کې نن هم له امریکا سره د امنیتي تړون پر یو شمیر مادو باندې د مسودې پر یو شمیر مادو باندې خبري کیږي او د تاکل شوی دی چې کچیرته دغه تړون مشورتي لوی جرګه ومنه بیا به د افغانستان ملي شورا ته وړاندې شي او له هغه وروسته به افغان حکومت دغه تړون له امریکا سره لاسلیک کړي. خو امریکا ټینګار کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ دي دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون دروان میلادي کال تر پایه لاسلیک شي. د سپینې ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت ویندویانو په دې اړه پرون خبریالانو ته خبري وکړي. د امریکا د کانګرس یو غړي وویل چې د دې تړون نه لاسلیک کېدل افغانانو ته زیان رسوي. ولسمشر حامد کرزی ویلي که پر تړون لویه جرګه موافقه هم وکړي تر انتخاباتو وروسته به لاسلیک شي. تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د سپینې ماڼۍ ویاند وی د روان میلادي کال تر پایه د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون نهایي کېدل ضروری دي. جی کارنی دا خبرې پرون په واشنگتن کې یو خبري کانفرنس ته وکړې.
The bottom line is that we need to conclude the agreement.
اصلي ټکی دا دی چې موږ باید د دوه هیوادونو د حکومتونو ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون ډیر ژر او حتماً د سږ کال تر پایه نهایي کړو. تر هغه وخته د دې تړون پر اصلي کې پاتې راتلل امریکا او متحدانو ته دا کار ناممکن وي چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل حضور پلان کړي. تر دې مخکې افغان ولسمشر حمید کرزی د پنځشنبه په ورځ مشورتي لوی جرګې ته وویل چې کدای سي دغه تړون تر راتلونکو انتخاباتو وروسته لاسلیک سي. خو جی کارنی ویل چې امریکا صادقانه پیشنهاد کړي او د تړون متن د واشنگتن لخوا نه بدلیږي. هغه متن چې ور باندې توافق شوی او هغه څه چې لوی جرګې ته وړاندې کیږي زموږ په باور د داسې تړون استازیتوب کوي چې د ښه نیت له مخې ور باندې خبرې شوي. دا زموږ وروستی پیشنهاد دی. د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د زرګونو بهرنیو سرتیرو حضور مشخصوي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جنسا کې پرون په واشنگتن کې خبرلانه ته ویل چې د ولسمشر کرزی دا پیشنهاد ممکن نه دی چې دغه تړون دی تر انتخاباتو وروسته لاسلیک سي. اساسی ټکی دا دی د دوه اړخیز امنیتي تړون د نهایي کولو ناکامي، هغه هم په راتلونکو اونیو کې، یعنی ټیک هغه وخت چې کال مخکې ور باندې موافقه شوې وه. نړۍ ته دا پیغام رسوي چې افغانستان د خپلو ملاتړو شراکت ته ژمن نه دی او بل دا چې غواړي په مالي او عملي برخه کې پیشنهاد شوې مرستې په خطر کې واچوي. دا په اصل کې ده چې د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیضی پرون ویل د تړون د لاسلیک لپاره افغانستان د امریکا لخوا پیشنهاد شوی ضرب العجل په رسمیت نه پیژني. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو وتلی غړي ایلیت انګل په یو اعلامیه کې وویل که دغه تړون له منل سوي مهالویش سره سم نهایي نسی د افغانانو په زیان تمامیږي، د افغانستان او نړۍ امن ته زیان رسوي.
په راپور کې مو واوریدل چې واشنگتن یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې په کار د افغانستان سره د امنیتي همکاریو تړون د روان کال تر پای مخکې لاسلیک شي. ځینې افغان کارپوهان خبرداری ورکوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون ځنډول شي د افغانستان لپاره یو لړ ستونزې راولاړې کړي. افغان حکومت د جمعې په ورځ د سپین ماڼۍ دا غوښتنه رد کړه چې وایي دا تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي. افغان حکومت وایي چې د راتلونکي کال تر انتخاباتو وروسته به لاسلیک شي. احمد تکل په دې اړه له کارپوهانو سره مرکې کړي او دا تفصیلي راپور یې برابر کړی.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په وړاندې ظاهرا د دواړو هیوادونو لومړی موافقې وروسته په وروستۍ شیبه کې یو لړ مخالفتونه رابرسیره شول. ولسمشر حامد کرزي د پنځشنبه په ورځ د مشورتي لوی جرګې په پرانیستونکو غونډه کې په خپل وینا کې وویل چې له امریکا سره د جدي اختلافونو او سخت بې اعتمادۍ لکبله حتی د جرګې د تایید په صورت کې به هم دا تړون د 1993 کال انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. ښاغلی کرزي وویل دا تړون به هغه وخت لاسلیک شي چې امریکا په افغانستان کې ډاډمن امنیت را د سولې لټینګښت سره مرسته وکړي او عادلانه انتخابات تضمین کړي. سپینې ماڼۍ د همدې ورځې په ماښام وویل چې دا تړون باید د روان کال له پای ته رسیدو مخکې لاسلیک شي څو د امریکا حکومت له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپلو پاتې کېدونکو سرتیرو د حضور لپاره د پلان جوړولو وخت ولري. خو د ډاډمن امنیت، ملي پخلاینې او عادلانه انتخاباتو په برخه کې له واشنگتن څخه د افغان ولسمشر غوښتنې څومره عملی دي؟ د سیاسي چارو افغان کارپوه او ژورنالیست حاجی سید داود وایي چې له دې غوښتنو څخه د ښاغلي کرزي اهداف نور دي.
دا امکان نه لري چې امریکایان دي دلته د افغانستان د ټول ټاکنو لکه څنګه چې لازم دی امنیتي ونیسي. د سولې مسله زه فکر نه کوم چې یوازې د امریکایانو په لاس کې دي. د سیمې وازونه هم دي، خپل کرزی صاحب هم دی، د افغانستان خلک هم دي او مخالفین هم دي. نو زه فکر کوم چې دغه تړون ښاغلی کرزی غواړي چې هغه عمل ونیسي او د دې نه د امریکایانو نه دغه ګټه پورته کړي چې د دې د ټیم یو کس باید دلته په اقتدار کې پاتې شي.
د سیاسي چارو بل کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای وای د ښاغلی کرزی دا پریکړه چې امریکا سره امنیتی تړون به له انتخاباتو وروسته لاسلیک کړي د په نظر منطقي بنسټ نه لري.
انتخابات د آینده د افغانستان د امنیت د تړون سره چې اوس امضا کیږي نه حقوقي نه منطقي نه کوم خاص تړاو د دې دواړو سره موجود دی، مګر دا چې کوم امتیازات اخیستل په نظر کې وي د انتخاباتو د نتیجې لپاره.
هغوی چې امریکا سره د امنیتی تړون مخالفت کوي او یا لک تر لګه غواړي چې دا تړون له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي د افغانستان د ملي حاکمیت دلیل وړاندې کوي. خو هغوی چې ژر تر ژره د دې تړون لاسلیک کول غواړي څه وایي؟ د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر په همدې ډله کې دی.
دا تړون که لاسلیک شي موږ به یو طبي متحد لرو په دې منطقې کې. زموږ ملک ډېر آسیب پذیره ده، خصوصا هغه ګاونډیان چې زموږ شاوخوا ته دي. موږ په څو لسیزو کې ډېرې ستونزې حل کړې دي او مداخلې کړې دي. د دغه مداخلو ادامه افغانستان په آینده کې نشي زغملی. دغه امنیتي تړون د دغه تضمین او ضمانت کې چې موږ به په آینده کې دغه ستونزې به موجودې نه وي او په دغه تړون کې صراحت لري بعضې مواد چې د دې مداخلو مخه به نیول کېږي.
ښاغلی رنجبر چې د لوی جرګې له ګډونوالو دی اټکل کوي چې ښایي دا جرګه افغان ولسمشر ته مشوره ورکړي چې له امریکا سره امنیتي تړون د روان میلادي کال له پای ته رسیدو مخکې لاسلیک کړي. دقیقا هغه څه چې سپینمنه یې غواړي.
زه فکر کوم چې جرګه به دا رقم یو تصدیق ونیسي چې له 2014 کال نه مخکې دا قرارداد امضا شي. موږ په خپلې دغه نسمې کمیټې کې کار ختم کړ او یو له وړاندیزونو د موږ دا و چې دا قرارداد باید تر ختم دې دغه 2014 کال باید رومرو امضا شي. نو کټوري کمیټې یا اکثریت کمیټې امضا رقم پرې کړو په هغه حالت کې کړځې به مکلف ته چې دا قرارداد وړاندې له 2014 کال امضا کړي.
بل پښتنه دا ده چې که افغان حکومت له امریکا سره د امنیتی تړون له لاسلیک کولو لک تر لګه له انتخاباتو مخکې ډډه وکړي د دې پریکړې زیانونه به د افغانستان لپاره څه وي؟ حاجی سید داود د دې تړون د نه لاسلیک کېدو د ناوړه عواقبو په اړه خبرداری ورکوي.
د سرمایې فرار رامنځته کیږي، د ځینې شمېر ځوانان افغانستان نه وځي، د خلکو روان باندې هم ډېر بد تاثیر وکړي، نرخونه به جګځي، بیکاری کچا به زیاتیږي او د سرمایې فرار به رامنځته کیږي، جګړې به نور هم شدت پیدا کړي، لاسوهنې به نور هم زیات شي. که چېرته فعلا په دغه شرایطو کې د تفاهم ته نه رسیږي نو د کرزي او د امریکایانو د مخالفت نه به متاسفانه دغه مشکلات خلکو ته پیدا شي.
د افغانستان او امریکا په امنیتی تړون کې له افغان امنیتی ځواکونو سره د دوی د روزنې ترڅنګ د تجهیزاتو او وسایلو د اکمال او په ملکی برخه کې له افغانستان سره د اقتصادي مرستو ژمنې شوي. همدارنګه له افغانستان سره د امریکا د اروپایي متحدانو مرستې هم له دې موافقې سره تړلې دي. ولسمشر باراک اوباما مخکې ویلي و چې که کابل له واشنگټن سره د امنیتی تړون له لاسلیک کولو ډډه وکړي نو امریکا به له 2014 کال وروسته خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د جمعې په ورځ د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړ چې وایي که افغان ولسمشر له هغه مهالویش سره سم چې مخکې یې موافقه کړې وه د امنیتي تړون له لاسلیک کولو ډډه وکړي نو ولسمشر باراک اوباما ته به پرته له دې چې په 2014 کال کې ټول سرتیري له افغانستانه وباسي بله لاره نه وي پاتې. کارپوهان هغه څه چې په عراق کې پیښ شول د مثال په ډول یادوي او وایي چې په عراق کې د امریکایي سرتیرو د قضایي صلاحیت د حوزې پر سر د واشنگټن او بغداد د اختلاف له کبله امریکا خپل ټول ځواکونه له هغه هیواده وایستل او په نتیجه کې عراق نن ورځ د یو بېساري تشدد په اور کې سوځي.
زه په دې پوهیم چې سوله دوی په لاس کې ده. زه مطلق په دې پوهیم
در رابط با جهان خیر ماست و در استقلالیت
از ما او در امریکی اعتماد سم نوی زپردوی اعتماد نکن.
لویه جرگه در زیر آسمان کبود روز شنبه از ساعت 3 تا 5.
د افغانستان د امیر رښتیا وزارت خبر ورکوي چې په تیر یو کال کې د دې هیواد په جنوبی ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن هیڅ پیښه نه ده ثبت شوې. په دې اړه تفصیل له فرشتې جلال زیڅخه.
مخکې تر دې ویل کېدل چې کندهار او هلمند د ماشومانو د فلج یا پولیو عمده مرکزونه دي، ځکه په دغو سیمو کې د پولیو د ویروس د دوامدارو منابعو د موجودیت ویره وه. خو په وروستیو کې په جنوبي سیمو کې د پولیو د هیڅ پیښې نه ثبتېدل په هلمند، کندهار او شاوخوا سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو بریالیتوب څرګندوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په دې پرمختګ کې یو لوی دلیل هغو سیمو ته د واکسین رسول دي چې تر دې مخکې ماشومانو ته نه شوای رسیدلی. د امیر روغتیا وزارت وایي لا هم د افغانستان په ډیرو برخو کې د ماشومانو لپاره د فلج ضد واکسین نه رسیږي او دوی نشي ورسولی، نو پر خلکو ژغ کوي چې په دې برخه کې د معلوماتو د خپرولو لپاره مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان او د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یونیسف غواړي چې په افغانستان کې پولیو یا د کوچنیانو فلج په بشپړ ډول له منځه یوسي. د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازی ډاکټر ریچارډ پیپرکورن وایي چې په کندهار او هلمند کې د ماشومانو د فلج د ورکولو لپاره په مبارزه کې د کورنیو همکاري ډیره مهمه وه. د افغانستان د روغتیا وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر کال په دې هیواد کې د ماشومانو د فلج 8% شوی خو سږ کال یې شمېر یوازې 9 رقم شوی. د امیر روغتیا وزارت ویلي په افغانستان کې د پولیو یا د کوچنیانو د فلج ویروس د پولی د پورې غاړې خلکو د تګ راتګ لامل خپریږي. څومره مخکې په ختیځو ولایتونو کې روغتیايي مسولینو وویل چې هغو سیمو ته چې پاکستانی کورنۍ ورکړه سوي د کوچنیانو د فلج یا پولیو پیښې ثبت شوي دي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په تیر یو کال کې د افغانستان په جنوب کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د پیښو د ورکېدو خبر په داسې حال کې ورکوي چې پرون د روزګان د والی ویاند عبدالله متاسدی رادیو ته وویل چې د چوری پولیسوالی کې د عبدالرؤوف او حضرت الله په نوم د پولیو د واکسین دوه تنه کارکونکي وسلوالو وشلې دي.
بلکې وسلوالو دوی په دار جوړولي وو او په رسۍ باندې رسۍ وو. هم خو دوی باندې ډېر خوښ شوي یو ځکه دوی د خلکو د ژوندانه دپاره هلته روغتیايي کار کولو او دوی دغه راز د ولسوالۍ د علي شیرزو د کلي اوسېدونکي وو.
که په جنوب کې پولیو ورکه شوې ده او نه ده لیدل شوې، د راپورونو له مخې د افغانستان په ختیځ کې د پولیو 9 پیښې روان کال ثبت شوې دي. د وی بلې ناروغي پاړه د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د دیابت یا شکرې ناروغي د مخنیوي لپاره پر وی ستراتیژي کار کوي او شمنه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به عملی شي. د دغه وزارت ویان له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل د دې ترڅنګ د روغتیا په برخه کې د عامه پوهاوي پر لارو چارو همکار روان دی. سشکل د دیابت نړیواله ورځ په افغانستان او ټوله نړۍ کې د راځي خپل راتلونکي له دیابت څخه وساتو په نوم اول منزل شو. فریبا ظاهر له کابله نور جزئیات راکوي.
د دیابت یا شکر د نړیوال ادارې موندنې شي چې د محل په افغانستان کې شاوخوا 850,000 کسان په شکر ناروغي اخته دي. په دغو څېړنو کې چې په 2012 کال کې ترسره شوي راغلي چې په افغانستان کې تر اوسه 9,303 کسان د همدې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د شکر ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي لپاره پر یوې ستراتیژۍ کار کوي. د دغه وزارت ویان کنیشکا ترکستاني ازادي راډیو ته وویل:
مونږ د غیر ساري ناروغیو لکه دیابت د کنټرولولو په هدف یو ستراتیژي پیل کړي. په دې ستراتیژي کې هڅه کیږي چې د دیابت یا شکرې ناروغۍ له کبله د مړینې اندازه راښکته شي.
ښاغلی ترکستاني وویل چې د دغې ناروغۍ په اړه تر اوسه نوې څېړنې نه دي شوې چې وښيي په افغانستان کې کچه لوړه یا کښته شوې ده. ناسم خواړه، د فزیکي فعالیت کموالی یا نشتوالی تر حده ډېر چاغوالی د دې ناروغۍ لاملونه ګڼل کیږي. په همدې حال کې ډاکتران وایي دیابت یا شکر ارسی اړخ هم لري او د کورنۍ غړي په ارسی ډول له یو بل څخه اخیستلی سي. د دیابت نړیوالې ادارې د راپور له مخې په نړۍ کې 302 میلیونه وګړي په دې مرض اخته دي چې نیمایي یې ښځې دي. دوی وایي شاید دا ستونزه تر 2015 کال پورې 592 میلیونه کسانو ته پورته سي. په همدې اړه مو په کابل کې له یو اوسیدونکي سره خبرې وکړې چې په شکر ناروغۍ اخته دی. 52 کلن جانقا وایي له 5 کلونو راهیسې په دې مرض اخته سوی دی.
اول ځل دپاره چې زه ما احساس وکړو چې زه ممکن د تکلیف ولرم، زما ادرار زیات وو او په عین زمان کې زیاته په حساب باندې تګیه کېدلم او د ده په څنګ کې کسل به وم دایمي. داسې فکر به مې کوه چې ما ډېر کار کړی دی، ډېر ستړی یم او ډېر مثلا داسې د ستومانۍ یا د کسالت احساس به مې کوه. بهترینه خبره د وقایې دپاره دا چې جسماني فعالیت ډېر زیات وي، چې څومره فزیکي فعالیت ولري، مثلا سپورت وکولی شي، د خپو مزل وکولی شي، مثلا داسې هر آرام او خوښه فضا ولري. مثلا اوس په بعضې وختونو کې دغه روحي تشویشات هم تاثیرات خپل لري. مثلا په ډېرو حالتونو کې دغه بعضې وختونو کې فرن سړی ونشي کولی پریزو کې، اوس دغه مشکلات به پیدا کېږي.
د شکر یا دیابت کنټرول لپاره څه باید وسی؟ په کابل کې د شکر د کنټرول د مرکز یو ډاکټر حبیب ګل اریوبی په دې اړه وایي:
د هغه د ښه کنټرول لپاره یا هغه د مخنیوي لپاره باید مناسب خواړه ولرو. په دغه معنا چې هغه خواړه چې هغه کې غوړ زیات نه وي او کالوري زیات نه وي، ښه فعالیت ولرو، یعنی پلی وګرځو، فعالیت فزیکي ولرو. که څه د شکر په ناروغۍ اخته وو یا که نه، هغه مریضان چې د شکر په ناروغۍ اخته دي باید په هفته کې 15 ځله حداقل 15-30 دقیقې پیادهګرځي وکړي. همدارنګه که مونږ داسې ښه فعالیت ولرو، ښه رژیم غذایي نه استفاده وکړو یا د خوړو نه، همدا څنګه خپل منظم د شکر درمل وخورو، نو د شکر د اختلالاتو څخه ځان ژغورلی شو.
د دیابت نړیوالې ادارې د راپور له مخې د ناروغۍ تر ډیره په 40-55 کلونو کسانو کې لیدل کیږي. دغه اداره زیاتوي چې په کال کې د شاوخوا 1 میلیون کسانو د بدن بیلابیل غړي له همدې ناروغۍ څخه پرې کیږي او 1.5 میلیونه نور کسان ړندېږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن دریمه ده چې په کابل کې په مشورتي لویه جرګه کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون مسوده څېړل کیږي. د روان خبرونې په پیل کې مو له کابل د ازادي راډیو خبریاله واوریدل چې پرون پر یو شمېر مادو باندې بحث شوی و او ټاکل شوی ده چې پر نورو مادو باندې نن بحث وشي او سبا تمه ده چې دغه جرګه پای ته ورسیږي. او په دې جرګه کې به ولسمشر حامد کرزی د پای وینا هم جرګوالو ته واوروي. امریکا سره د امنیتی تړون په ارتباط د کندهار د څو تنو څرګندونه اورو.
ستاسو لا پیغامونه نه
د وخت سزمر وطن په جرګو جوړ سوی دی او په جرګو به جوړیږي آینده هم. دا تړون اتمی باید وشي، د ملي ګټو باندې باید دا خلک ټینګار ورسره وکړي او تړون اتمی دی، اتمی باید وکړي. ولیکې ونه کې موږ پر خپلو پښو باندې ولاړ نه یو، موږ وجه ته ضرورت لرو، افغانان وجه ته ضرورت لري.
دا جرګه به هم موږ ورته خوشبینه یو، خدای مهربانه دی چې ښې پایلې به ولري. نو خدای دې وکړي چې یو اندازه لاسته راوړنې د تطبیق وړ وي اشخاصو ته پر مناطقو باندې او پر هغه ځای باندې چې دوی یا کار ترسره کوي، په هغه کې یو اندازه د افغانستان په خیر باندې کار ترسره کوي.
ستاسو له پیغامونو نه
د په کندهار کې مداسدی رادیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې واورېدې چې له امریکا سره د امنیتی او دفاعي همکاریو د تړون په ارتباط یې څرګندونې کولې. د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې هم د مشورتي لوی جرګې په ارتباط تاسو له کابله له ورستیو جریاناتو خبرو، او د ازادي رادیو په خبرونه کې باید د ازادي رادیو له خبريالانو واوري چې د جرګې کارونه چیرته رسیدلی دي. ټاکل شوی ده چې دغه جرګه سبا ته پای ته ورسی شي او خپل پریکړه لیک اعلان کړي. لس بجې او دېرش دقیقې دي. د لنډو خبرونو وخت را رسیدلی. له ناجي صاحب څخه اورو.
سپینې مڼې وویل د روان میلادي کال تر پایه مخکې د کابل او واشنگټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کېدل حتمی او ضروری دي. د افغانستان سرحدي پولیس وایي چې له پاکستان سره پر پوله د تورخم دروازه نن وتړل شوه. ولسمشر حمید کرزی په ننګرهار کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د دوو ملکیانو وژنه وغندله. ټاکل شوی افغانستان سبا په شارجه کې له کینیا سره د کرکټ شل اوریزه مسابقه وکړي. د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په جنوا کې په دې هیله راغونډ شوي چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي لانجې په خبرو کې پرمختګ وشي. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې 214 لک تر لږه وو تنه ووژل او 15 ټپیان کړل. او په چین کې د تیلو په یو پایپ لاین کې چاودنې په لزګونو کسان ووژل.
د امریکا یو پخوانی ولسمشر جان اف کینیډي د 1903 کال د نومبر په 22مه د شپږ څلوېښت کلونو په عمر په دالاس ښار کې ووژل شو. که څه هم د هغه له مرګه دا د 50 کاله تیری شي، خو تر اوسه هم د دغه قتل په هکله د میلیونونو امریکایانو ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. نور تفصیل د سلطان محمد سرور پوراپور کې.
50 کاله پخوا د 1903 کال د نومبر په 22مه د امریکا د هغه مهال جمهور رئیس جان اف کینیډي د شپږو څلوېښتو کلونو په عمر په دالاس ښار کې ووژل شو. هغه د 1906 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ډیموکراتیک ګوند کاندید وو او د جمهوري پلوي ګوند له کاندید ریچارډ نیکسن څخه دغه انتخابات وګټل. جان اف کینیډي د 1906 کال د جنوري میاشتې په 6مه د قاضي القضات آرل وارن مخې ته د امریکا د 15 جمهور رئیس په توګه د لوړې په محل خپل یو مشهوره جمله داسې وویله: دا مو پوښتئ چې ستاسو هیواد تاسو ته څه کولی شي، دا پوښتنه وکړئ چې تاسو خپل هیواد ته څه کولی شئ. کینیډي و چې د خپل جمهوري ریاست په دوران کې په کیوبا کې د شوروي اتحاد د راکټونو د ځای پر ځای کېدو بحران حل کړ. د 1903 کال په جون میاشت کې جمهور رئیس کینیډي تر دې عنوان لاندې چې زه یو برلینه یم، د آلمان له خلکو د ملاتړ لپاره په شوینبرګ ښار کې خپل مشهوره وینا وکړه. ټولو خپلواکو خلکو، هر ځای کې چې اوسئ، د برلین ټولو اوسیدونکو، د یو خپلواک او آزاد سړی په توګه زه په ویاړ او افتخار وایم چې زه یو برلینه یم. په 1903 کال چې د پخواني شوروي اتحاد او لویدیز ترمنځ سړه جګړه په خپل اوج کې وه، هغه مهال چې جمهور رئیس کینیډي او میرمنې جاکلین کینیډي د نومبر په 22مه په دالاس ښار کې په یو سرلوڅي موټر کې سپارو، په کینیډي ډزې وشوې او نیم ساعت وروسته یې سا ورکړه. یو عیني شاهد د مشکوک قاتل نخې پولیس ته بیان کړي او تورن کس د لی هاروی اوسوالد په نامه وپیژندل شو. اوسوالد یو نیم ساعت وروسته چې په یوې سینما کې پټ وو ونیول شو. لی هاروی اوسوالد د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی عسكر، په 1959 کال شوروي اتحاد کې پناه اخیستی و او په 1960 کال بیرته امریکا ته ستون شوی و. لی هاروی اوسوالد د جمهور رئیس کینیډي له مرګه دوه ورځې وروسته، هغه مهال چې پولیسو له یو ځایه بل ته انتقالاوه، د 52 کلن جاک روبی لخوا چې د یو نایټ کلب مالک و په ډزو ووژل شو. لی هاروی اوسوالد د یو خبریال پوښتنې ته داسې ویلي وو:
دوی لکوم حقوقی وکیل پرته ما محاکمه کوي. آیا تا په جمهور رئیس دازې کړي؟ ما په هیڅ چا ډزې نه دي کړي. سره له دې چې د قاضي القضات آرل وارن په مشرۍ د جمهور رئیس کینیډي د قتل د تحقیقاتو کمیسیون وویل چې په دغه قتل کې لی هاروی اوسوالد یوازې عمل کړی، خو د 500 کلونو په تیرېدو سره بیا هم دا روښانه نه ده چې اوسوالد ولې دا قتل کړی، او آیا دغه قتل د شوروي اتحاد لخوا یوه توطیه وه او که د جنایتکارانو د منظمو ډلو پکې لاس و. په 1958 کال کې د امریکا د کانګرس یوې ټاکل شوې کمیټې وویل د کینیډي قتل کېدای شي یوه توطیه وي، خو له اوسوالد پرته یې بل کوم کس په ګوته نه کړ. سره له دې چې د جمهور رئیس کینیډي له مرګه 50 کاله تیریږي، خو اوس هم له میلیونو امریکایانو سره په دې هکله پوښتنې شته. په سلو کې 9.5 امریکایان وایي دغه قتل یوه توطیه وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام رضوان مراد وړاندې کوي. بل همدې سره د ازادي راډیو د دې سات خپرونه سرته رسیږي. زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، روختیا د ژوند شتمنی اونیس پروگرام ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم. دا ازادي راډیو د دې اونۍ پر روختي خبرونه کې د شکرې ناروغۍ په اړه خبرې کوو. زمونږ د نن ورځې د خبرونه میلمه ډاکټر صاحب اکرم ملک زید دی. ډاکټر صاحب له نوم سره حتمن آشنا یاست. نوموړی په جرمني کې اوسیږي او د نورو صحي فعالیتونو ترڅنګ خپل شخصي کتنځای هم لري. له دې مخکې چې له ډاکټر صاحب څخه د دې ناروغۍ په اړه زیات وورو، شکرې د نړیوال فدراسیون لخوا یو وروستی رپورټ چې خپور شوی دی، هغه وایي چې په نړۍ کې په هر شپږمه ثانیه کې یو کس له دغې ناروغۍ څخه مړ کیږي. دا چې د دې ناروغۍ علتونه څه دي، علائم یې څه دي، مخنیوی څنګه کیږي، په همدې خپرونه کې په دې اړه مفصل خبرې کوو. له ډاکټر صاحب څخه به هم پوښتنې کوو. خو په سر کې ډاکټر صاحب ملکزی خپرونې ته په خیر راغلی. که په سر کې دغه اوریدونکو چې اوس موږ تاسې اوري او خپلې پوښتنې مطرح کړي د شکرې ناروغۍ په اړه داسې یو کتنه ورته وړاندې کړی صاحب.
دا به وایم چې خپله د شکرې ناروغي اوسنۍ نه ده، ډېره پخوانۍ ده. دا چې نن موږ د نړۍ د انټرنیټ کې وګورو چې د ډیابیټس ورځ چې منځل کیږي، په هر ثانیه کې په نړۍ کې یو کس په شکرې اخته کیږي. دا که زه زه پرتله کوم هغه ځینې کورونو کې چې برېښنا یا برق سوزول کیږي، هغوی میټر لري. نو کله چې یو کوټه کې برق چلانی سړی میټر ته چلار شي، ګوري چې میټر همداسې طبیعي او طبیعي او طبیعي زیاتیږي. بده مرغه د شکرې کچه هم چې ده، ته وایه چې میټر د همداسې زیاتیږي، اوسه کې هر ثانیه کې یو کس تاسې مخکې یاده کړه چې په شکرې ناروغۍ باندې اخته کیږي. نو په دې وجه باندې ډاکتران نن د شکرې ناروغي د سونامي یا د بهندري یا د سمندري زلزلې په نامه یادوي چې یو ناڅاپه بشریت باندې راځي او حتی څو وایي سړی خلاصون ترې نشته.
ډاکټر صاحب، اکثرو ملګرو چې کومې پوښتنې مطرح کړې دي، د دوی پوښتنې هم در سره شریکو. د شکرې ناروغي کومه نوې یا د سیویلایزیشن ناروغي ده او که په ډېرو پخوانیو پیړیو کې هم موجوده وه؟ په دې اړه کلک اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
مرا صاحب، دواړه خبرې صحیح دي. یو دا ده چې د سیویلایزیشن ناروغي خوده په دې چې اوس چې ده انسانان په پخو ډېر لږ ګرځي. په اروپا کې خود څه کوي چې درې قدمه لار خلک په موټرو کې ګرځي، په کوټه کې چې ناست دي حتی ټلویزیون ټیټولو جګولو پروګرام بدلولو ته نه پورته کیږي، هغه ریموټ ده. حتی راډیوګانو ته هم حتی ریموټونه پیدا شي، یعنی حرکت کم ده. نور خود څه کوي چې هغه کنفرانسونه سیمینارو ته چې زه کله ځمه، ویل کیږي چې په افریقا کې حتی افغانستان کې په کوچیانو کې حتی د شکرې ناروغي زیاتیږي، ځکه کوچیان هم هغه په خوا غوندې نه ګرځي. کله کله کوچیان دي چې سره یو ښار نه بل ښار ته ورسېږي، حتی خپلې رمې په لارېګانو کې بیایي. نو دا چې ده په یو حساب په رښتیا د سیویلایزیشن یا د مدني ټولنې ناروغي ده. له بلې خوا نه که سړی بیا د طب تاریخ ولولي، هغې کې سړی ګوري چې تقریبا د عیسی علیه السلام د زېږېدنې نه 15 پېړۍ مخکې، یعنې دا چې 3500 کاله مخکې، حتی مصري ډاکترانو او یوناني ډاکترانو د دیابیتس د ناروغۍ نښې لیکلي دي. خو هغه وخت کې هغوی نه پوهېدل چې دا به شکرې ناروغي ځانته به ناروغي وي، یوازې نښې لیکلي دي. بل دا دی چې د د شپک سو کال مخکې د عیسی علیه السلام نه یو ډېر مشهور هندي ډاکټر و چې د هغه نوم سشراتا و. نو هغه حتی د ګنګا په سیند په غاړه باندې کار کاوه. هغه خپل اثار په سنسکریت ژبه باندې لیکلي او اوس په ماغه د ګنګا په سیند په غاړه باندې د هند په شمال کې یو پوهنتون هم شته د هغه په نامه باندې. نو هغه خپل اثارو کې د دیابیتس په برخه کې د شکر ناروغي په برخه کې څه لیکلي دي چې یو رقم ناروغي ده چې هم پیر کسان چاغ کسان نیسی او بیا لیکلي چې په عین وخت کې عین نښې په ډنګرو کسانو کې هم شته. بیا ډېر وخت وروسته یو بل هندی ډاکټر و چې هغه د عیسی علیه السلام د زیږیدنې نه شپږ کاله وروسته پیدا شوی و. هغه د چاراکه په نامه باندې هغه خپل اثر کې لیکلي دي چې هغه ځینې کسان دي چې هغوی چې تشې متیازې کوي سړی فکر کوي چې دا شاد دی د بدن نه وزي. هغه سې کې چې دغه کسان تشې متیازې کوي نو هغې ته بیا ماشی راځي، هغې ته غومبسي راځي، هغې ته بیا مچۍ ګانې راځي. علت دا دی چې هغه متیازې خوږې وي. نو خوږې ته بیا نو موږ ته پته ده چې غومبسي او مچۍ ګانې ډېر وځي. نو په دې وجه باندې بیا نو دغه ناروغۍ ته د تشو د خوږو متیازو د ناروغۍ لقب ورکړل شو، یعنی دیابیتس میلیتوس اصل چې وایي یعنی خوږې متیازې معنی لري. او ډېر پخوا چې به و ډاکتران هغه وختو کې وسایل نه د شکرې د ناروغۍ د معلومولو دپاره نو دغه غریبو ډاکترانو به د رنځورانو تشې متیازې په ژبه څکلې، کتلې چې خوږې دي او که نه دي. نو که خوږې دي بیا ویل چې ته د هغه د شاتو یا د خوږې تشې متیازو ناروغي لري. دا چې ده په رښتیا یو خوانه د سیویلیزیشن ناروغي ده او پخوا هم موجوده وه.
ډاکټر صاحب، دغه د شکرې ناروغۍ د نړیوال فدراسیون لخوا د پنجشنبې په ورځ کوم ارقام خپاره شوي دوی وی چې دا مهال په نړۍ کې څه د پاسه 328 میلیونه کسان د شکرې په ناروغۍ اخته دي او دوی وی چې د 13 کلونو په مقایسه اوس 2% د ناروغي زیاته شوې ده. تاسو خو مخکې ویل چې اوس په غژوند کې د انسانانو نه حرکت د ورزش نشواله او د غراس د خوراک په سیستم کې نیمګړتیاوي شاید دغه وي. په کومو سیمو کې د نړۍ دا ناروغي زیاته شوې ده او یا زیاته خپرېږي؟
مراسب که وایي چې دغه ناروغي که سړی اوس د افغانستان ارقامو سره مقایسه کړي له بده مرغه افغانستان کې نشته کوم ارقام چې سړی پرتله کړي. خو هغه سیمو کې چې حرکت لږ دی، هغه سیمو کې چې ډوډۍ ډېره ده، غذا ډېره ده، نو واضح ده چې هغه اروپا ده، امریکا ده او حتی د هندوستان برخه کې هم یو اندازه کله کله داسې خبرې کېږي. نو دغه ځایو کې معلوم ده یو خو ارقام موجود دي، بل دلته معلوم دا ده چې خلک حرکت د خلکو ډېر لږ دی او غذا بالکل ډېره ده. له بلې خوا چې وګورې په دغسې هېوادو کې تاسې چې به وګورې کوم شی به وي چې دوی پکې خوږه ونه چي، دې دپاره چې د فرضاً یو کمپنۍ ته جوار خرڅوي د قطیګانو کې، دې ته پاره چې دوی جوار ښه خرڅ شي چې وګورې په قطۍ کې به یو پوټی خوږه بوره یې پکې اچولي، یا دا چې نور کې پنیر چې وګورې په پنیرونو کې چې وګورې هغې کې حتی خوږه موجوده ده. نو اوس نو د دیابیتس یا د شکر ناروغۍ برخه کې به وروسته اوږدې خبرې وکړو. خبره دا ده چې هر شي کې چې خوږه وي هغه د شکر ناروغۍ زیاتوي، پورته کوي، د انسان د بدن شکره پورته کوي. نو فکر وکړئ چې پنیر کې چې خوږه وي نو نه واضح ده څه شی به سړی وخوري نو چې د سړي خوږه یا شکره پورته نه شي. نو په دې وجه باندې اروپایي هېوادو کې د شکرې ناروغي زیاته ده.
دوستانو، لکه څرنګه مو چې له ډاکټر صاحب څخه واورېدل هغه لومړني معلومات یا اساسي او مهم معلومات د شکرې ناروغۍ پړه، یو ځل بیا تاسو خپل تلیفوني شمیرې اعلانو چې په دغه شمیرو تاسو کولی شئ له ازادي راډیو سره اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب څخه د دې ناروغۍ او که خپله په دې ناروغۍ اخته استئ معلومات واخلئ. زموږ په کابل کشمیري دی 0992035 او بل شمیره ده 0928 او 0 55. ډاکټر صاحب، یو ورور په فیسبوک کې د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه باندې یو پوښتنه کړې، دی وی چې د شکرې دوهم ټایپ ناروغي لري، یوازې ورزش کوي او پرهیز کوي او دوا نه استعمالوي. دا توریالې دوران نومي ګډ ورور دی وی چې آیا دا د دل لپاره کافی ده او که نور څه هم باید وکړي؟
محترم ورور توریالې دوران، تاسو ډېر ښه کار کړی. ټیپ دوه ناروغي هغه ناروغي ده چې سړی ویلی شي چې د کنټرول لاندې راتلی شي. دا په دې معنا چې بنیادي لومړنی علاج درملنه ده، دا ده چې سړی باید حرکت وکړي، ډېر حرکت وکړي. او بل دا چې پرهیز کی دا چې تاسو دواړه کوي نو دا ډیر ښه کار دی. دینه بل ښه کار سره ولې چې نشته راغلو دا چې دا کفایت کوي بس ته تاسو او کنه ده دا دې پورې ده چې تاسو شکر څومره ده. نو نه پوهیږم چې افغانستان کې د شکرې معلومه الې شته او که نه شته. اروپا کې خو دومره ډېر شوي چې تقریبا په هر کور کې یو کس د شکرې د معلومولې اله لري. نو ښه به دا وي چې تاسو که خپله دا اله نشي اخیستی په بایه باندې نو یو معالج ډاکټر ته لاړ شي هغې ته خپله د شکرې معاینه وکړي. هغه په دې ډول باندې یو ځل سړی په ناره باندې ډاکټر ته ځي هغه ګوري بل د هغې نه وروسته بیا سړی اصلا هغه د ډاکټر په کتنځي کاته یو رقم شربت دی چې څکي او که هغه ته ضرورت نه وي تاسو کوی شي یو ورځ بیا بله ورځ باندې ښه پریمانه ډوډۍ وخوري خپله او د هغې نه یو ساعت وروسته لاړ شي وګوري چې یو ساعت وروسته څومره دی. که چېرته داسې وي چې یو ساعت وروسته ستاسو د شکرې کچه په د میلیګرام په اندازه باندې 200 نه پورته نو دا بیا زیات دی. نو ښه به دی بل دا دی چې هر درې میاشتې وروسته یو بله معاینه ده هغه کیدای شي چې افغانستان کې به وشي چې هغې ته وایي ایچ بی ای یو سی دا به تکرار کړم ایچ بی ای یو سی یعنې دا د هیموګلوبین یا د وینې معاینه ده اصلا چې دغه هر درې میاشتې وروسته سړی معلوموی شي. نو که داسې دی که چېرته ما هغه دقیقه کې چې تاسو ډوډۍ خوړلې وي ستاسو شکره وکتل شي نو دا خو ما هغه د دقیقې شکره ده. سړی نه شي پوهېدی چې 15 ساعته مخکې ستاسو شکره څنګه وه او 15 ساعته وروسته به ستاسو شکره څنګه یا 2 ساعته وروسته به ستاسو شکره څنګه وي. خو دا ایچ بی ای یو سی چې ده ستاسو د درې میاشتو شکر معلومه ای یعنی دا چې ته پیدا شي چې په دې تیرو درې میاشتو کې څومره وه دا هغې کچه بیا دا دی سړی ویلی شي د څلورو نه تر شپږو پورې دا نورمال ده. که بیا شپږو نه ستاسې ایچ بی ای یو سی زیات وو د مثال په توګه اووه یا اته یا نه نو دا بیا زیاته سړی ویلی شي چې تا چې ایچ بی ای یو سی که اووم وي دا زیاته ده اوو نه باید ټیټ اوسي. ښه به دا وایي چې د شپږو نه حتی ټیټ اوسي او شپږو سره هم سړی ډېر ښه ژوند کوی شي.
بله ډاکټر صاحب مننه له معلوماتو څخه. یو اوریدونکی په لاین کې لرو. بله مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو ده
یادواله خبر کوم دلون زه خپل سری تکلیف لرم تقریبا 12 کاله کېږي مخ زه دې ته چې دلم او نور دا چې مشکلات ده مچارو ته مشکلات درلود اوس خو زه بیا دې څلور میاشتې چې په کابل کې په ښارینه چا د کلینیک په شکل د کانکور په نامه جوړ شوی دا غته ورغلې شکر مې تقریبا تر وږي ناس باندې یو څلور دې شو تر څلور پر مهاله ناس دوه سوه تقریبا داسې ده. نو اوس کله چې زه ازما ګر سره نه لرم چې آیا دا هم د شکر د مشکل څخه دی که بل مشکل دی چې زه دا ځینې شی ونه خورم نو بېخي په دوه شوه ورځو نه وځی کېږم او وی زړه نه غواړي.
با اورورا فقط لائن کې اوسې گئی ترسو او کدا دغه د رادیو غږم لک ټیټ کړی ترسو د ډاکټر صاحب مشوره او توصيه لګ په سم توګه ووري. لائن کې اوسې گئی چې ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه ته څه جواب لري. ډاکټر صاحب
زه د ګران اورورا څنګه پوښتنه کوم دا ستا په پوښتنه په سوال باندې په درد باندې پوه نشم چې اوس څه درد لري چې ته فکر کوې دا د شکرې دی او کنه دی.
شکرې ما درته وویل چې یو سلو ډېرش تر سلو سلمې پر وژنه او پر مړه نه دوه سوه تقریبا ده او نور مشکل له شکرې مې انشاءالله ښه ورک شوی دی خو دا عظیمه نه لرم بالکل او اوبه مې زړه نه غواړي تږی کېږم نه دغه خبره
پوه نه شم تږی کېږي نه
وایي تږی کېږم نه ډاکټر صاحب او هاضمه نه لري یعنې ډوډۍ شوی خورم هاضمېږي نه.
وروره عمر دې د څومره
دی؟ عمر مې تقریبا 2-3 کاله دی.
ها بس په پښتنه باندې پوښوم ټلیفون کې د ځواب د رادیو لاري واره ګوره وروره اول دا دی چې ته وایې چې زه د تګي احساس نه لرم تګي کېږم نه دا څنګه انسان به چې تګي نه شي. بل دا دی چې مخکې خو مونږ یاد کړه چې د شکرې ناروغۍ لپاره حرکت ډېر مهم دی. ته چې حرکت کوې ستا بدن ته کاته غواړي او که نه غواړي ستا بدن یو څه خوله کوي ستا بدن خپله د اوبه د بدن چې دي هغه د بدن نه وځي. سړی باید د تندې احساس یو شی دی کله چې سړی خپله اوبه ونه څکي د وخت په تېرېدو سره د تندې احساس د سړي ورکېږي. دغه نښه په زړو انسانانو کې زخته زیاته ده. که تاسې خپل خپلوانو کې فرضاً نیا نیکه څوک د چا ژوندي وګوري اوی تو وچه بابا زوبا وبدار کم اغه نسکی زری تنگی سختی ورته تو وچه زار ورکه زور زور سری ته چوب ورکه زکه زاره انسانان چې دی وخت پته دی دو سر د عمر پته دی دو سره د تندی احساس ته یو رکی نو بیا څومره چې لګي یو بس کی داغی احساس لا پسی ورکی نو پدا یو شی خبره ده چې تن نتگه که رو که دهشی تا بخپلا او بندس که ده تن دی احساس بستا ورک شوی نو خب دای رو را او بل دا چه ده شکری چه تا ولستا یو سل دیش میلی گرامه ده دان و خدا تا ده شکری تاثیر نده راغلو ده عظمی ده پارا عظما ده شکری پوری کم خاص آرانه لری عظما بیا بل شده آیاستا ده میری تیزاب چنگ دی دیر دی لگ دی بل داره رو را تسشه خوری کلی خوری نو ده هم یه دیر مهم رول لری بل داده که چیر تا یو زل بیاستا د میډي معنات دی وشي یو ټیپ ته تیر شي هغه به سره پیدا شي چې آیا څه خبره ده آیا ستاسو ناس ناسته شته او که نشته او آیا ناس کې د باد شته او که نشته نو که دغه شی ني بیا یو ځل ته د نننیو یا داخلي ډاکټر متخصص ته لاړ شي هغه ستا یو ځل ټیوب باندې ستا میده او حتی کولمي وګوري بیا هغه درته ځواب درکوي شي.
بله ډاکټر صاحب، جمال الدین په نامه یو ورور په ازادي راډیو په فیسبوک یو پوښتنه مطرح کړې ده، وی موږ باډي بلډینګ کوو یعنی دغه اندام خپل جوړی خو د دې لپاره چې طاقت ولرو خواږه سیزونه زیات خورو، خواږه خوراکونه زیات خورو. آیا د پښتنه کوي چې موږ په شکر اخته کېدلی شو؟
جمال دین ورور، هغه پورې چې ته باډي بلډینګ کوې دڅخه ښکاري چې ته سپورت کوې. سپورت د شکرې ناروغۍ لپاره ډېر ښه شی دی، سړی نه اخته کېږي پرې. خو یو شی دی چې د باډي بلډینګ چې دی هغې ته وایي چې د قوت تمرین دی، یعنې ستا مټې غټېږي خو د اوږدې مودې د طاقت هغه شی نه ده. د شکرې ناروغۍ لپاره دا دومره ګټه نه کوي. ستا مټې ډېرې قوي، ته ولاړ اوسې، په ولاړې باندې همداسې وزنونه پورته کړي پورته کړي پورته کړي او ستا مټې ډېرې قوي شي او عضلات یې ډېر قوي شي، دغسې کسان هر په شکرې اخته کېدی شي. د شکرې دپاره دا دی چې په قرار قراره شکره وسوځي، یعنې دا ته چې که فرن لس دقیقې ډېر درانه درانه وزنونه پورته کړي او عضلات یې قوي شي، دا به دومره ګټور نه وي نسبت دې ته چې نیم ساعت یا یو ساعت په قراره باندې قدم وایي. دا چې ته وویل چې زه خواږه خورم، آیا ما ته د شکرې ناروغي پیدا کېدی شي او که نه شي، ورور دا دې پورې اړه لري چې ته څومره خواږه خورې، څومره یې هضموی شي. بل دا دی چې د شکرې ناروغي هغه د ټیپونو برخې کې به یې وروسته وغږېږو چې دوه رقمه ده. یو د شکرې ناروغي ټیپ یو ده، ټیپ یو هغه ارسي ده، هغه نو په خوږې باندې نه پیدا کېږي سړي ته، هغه ارسي موضوع ده. او بله د ټیپ دوه ناروغي چې ده هغه د خوراک او د چاغوالي د لارې پیدا کېږي. نو اوس نننیو څېړنو دا معلومه کړې ده څوک چې خواږه شیونه ډېر خوري د هغه پانکراس یعنی هغه ځای چې هلته انزولین جوړېږي رښتیا هغه عیبي کېږي. نو تا ته لازمه ده سره د چې سپورت کوې خواږو کې لږ څه د توازن نه کار واخلي، هغه نه د انصاف او د اعتدال نه کار، ډېر خواږه شیونه ونه خوري.
یو بل لور حاجی محمد فاروق له کویت څخه پښتنه کړې ده ډاکټر صاحب له تاسو څخه، یو دا پښتنه اخلو یو به تلیفون اخلو بیا به دواړه ته یو ځای تاسو ځواب وایي. دی وی چې آیا د شکرې په ناروغۍ چې څوک اخته کېږي دغه علائم یا نښې په د بدن په کوم خاصه برخه معلومیږي او که د ننننه د انسان په بدن تاثیر کوي؟ یو ده ده بله. یو بختیار رور له کندهار څخه د تلیفون په لیکه کې دی. بله، مهرباني وکړئ وروره له ډاکټر صاحب سره خپله پښتنه مطرح کړئ.
مرا صاحب تاسو او تاسو ډاکټر صاحب السلام علیکم، به دې له چرو غوډ خوښ خوشاله بس یو درې پښتنې لرم کې اجازه راکوي.
مهرباني.
لومړی پښتنه دې زغه دا ولې د ډاکټر صاحب محترم ته چې د سکرې لوړ فشار تر څو پرې دی بل د سکرې مرزي په کوټه د کیان کې د لکې کې دا مرز او بل ته درې پښتنه تراسو د دغه مرزي چې د سکرې په مرزي باندې اخته وي ایا بعد کوم خواړه وخور شي، کوم خوړو ته ضرورت دی او مشخص او دوا او شربت څه کنه څه ځکه چې افغانستان لري تر څو سیمه کې خلک داسې خلک دي چې د هر وخت لاسرسی نه لري ډاکټر ته. چې ډاکټر صاحب دغه درېم ستن جواب راکړي د وړې خوشاله سم.
بختار صاحب، تا وویل چې د شکرې لوړ فشار دی باندې پونه شم، لومړی پښتنه څه شوه؟
ډاکټر صاحب، لومړی پښتنه دا و چې کله شکر باندې څوک اخته وي دغه هغه د فشار لوړه اندازه کمه ده چې یعنې له خطر څخه خو پورته کېږي نه؟
نو د مراد څه په نشم شکر بیا لوړ فشار
د دغه د خپل د شکر اندازې پښتنه کړی چې هغه لوړ اندازې
لوړه کچه چې څومره د شکر خاصه ماده دی باندې پوښتنه. ښه نو اول کوم پختین ته جواب کوم د اجی صاحب چې فیسبوک کې لیکلی و.
بله اجی صاحب لیکلی دی چې په کوم عضو د بدن باندې علائم ښکاری
د شکرې ناروغي دا یاره داسې غړی به نه وي چې هغه زیانمن نه شي. نو د شکرې لومړنۍ نښې داري چې سړی تږی کېږي، چې ډېر تږی شو سړی ډېر وخت ستړی کېږي، تشې متیازې ډېرې کوي، او داسې یې چې بالکل ته وایي چې خوب دې کړی ته وایي چې بیا ویده شم، دا یې نښې دي. او د نننۍ ناروغۍ خو دغه د نننۍ نښې خو سختې ډېرې د بدن چې هغې کې ووایو د قلب د زړه ناروغي پکې شته، پښتورګي شته، سترګې یو څوک چې څو کاله د هغه شکر لوړه وي د سترګو ډاکټر ته چې لاړ شي هغه ضرورت نشته چې ستا د شکرې اندازه وګوري چې لوړه ده که نه، سترګې ته چې ګوري وایي ته د شکرې ناروغي لري، د سترګو نه داتاښکاري ته خپله انسان پیدا شي زما دید کمزوری شوی دی، یعنی دا چې د نننۍ ډېرې ناروغۍ دي چې د شکرې د لوړوالي په وجه باندې سړي ته پیدا کېږي. او اوس بختیار صاحب ووایم، بختیار صاحب د شکرې لوړه کچه هغې ته سرحد نشته، یعنې دا چې نورمال چې ده ووایي چې د ملي ګرام په اندازه به یې ووایو یا په د ملي مول په اندازه باندې چې په سکندن یا امریکا کې ترېنه استفاده کېږي، د ملي ګرام په اندازه د سل ملي ګرامو شاوخوا ته نورمال ده په ناره باندې، او په ملي ګرام د ملي مول په کچه که ووایي که د شپږ ملي مول په کچه باندې اندازه نورمال ده. نو د ډوډۍ نه یو ساعت وروسته، ډوډۍ نه مطلب دا دی چې هغه سم په رښتیا ډوډۍ وي یا وریجې وي یا کچاله دغه شیونه چې وي، نو یو ساعت وروسته کېدای شي چې دا د 150 ملي ګرامو پورې پورته شي هغه نورماله ده، خو دوه ساعته وروسته باید بېرته کته شي. دوه ساعته وروسته یعنی بېده حرکت خیمه، هغه دوه ساعته وروسته باید بېرته د 160 130 شاوخوا ته کته شي، او حتی کله کله 160 170 پورې پورته کېدای شي، خو دوه ساعته وروسته باید بالکل یعنی 160 150 شاوخوا ته ورسیږي. نو که چېرته بیا داسې وي چې د شکره بیا کته نه شي پورته پاتې، هغه د شکرې ناروغۍ نښه ده. نو اوس به وایي چې څومره پوری شکره پورته کېدای شي، هغه ماشینونه چې ډاکترانو سره په کتنځیو کې موجود دي پخوا به تر 400-500 ملي ګرامو پورې اندازه کوی شو، اوس ښه شوي چې تر 600 ملي ګرامو پورې معلوموی شي. که چېرته بیا ماشین های یو وښي یعنی اچ یو وښي، دا معنی چې یعنی 600 نه پورته ده، نور نو دا ماشین زور نه رسېږي، نه شي پورته کوی معلومولی، خو دغه بیا په خاصو لابراتوارو کې په روغتونو کې معلومیږي. هغه اندازه چې ما لیدلې ده په روغتون کې ځینې رنځوران دي چې زر ملي ګرامو پورې موږ د هغوی شکره لیدلې ده، یعنې تر دومره پورې شته. دا چې ځینې کسان دي چې د هغوی شکره که د مثال په توګه ووایم 1500 وي یا 600 اندازه پورې وي، د هغوی رنګ ډېر خراب وي، وضعیې بده وي، خو ځینې به رنځوران دي له بده مرغه تر 200 پورې هم چې وګورې شکره پورته وي هغوی قدم وي. دا دی چې ځینې کس طاقت لري، ځینې نه دي. ځینې کسان دي چې په حساب د ډېر وخت راهیسې د شکرې لوړې شکرې سره عادت شوي دي، نو هغوی دومره ډېر پرې نه پوهېږي نسبت د یو څوک چې یو ناڅاپه شکره پورته شي. دوم سوال ته ووایم چې د کوچنیانو برخه کې تاسې وویلې دا شکره چې ده محکمه تکړه دوه رقمه ده، یو دا ده چې د بالغانو ناروغي ده د شکرو، یو د کوچنیانو. نو هغه بل البته دا یو ساده تعریف دی چې د کوچنیانو زیاتره حتی د 12-13 شاوخوا ته اکثره نه، کله کله حتی 2 کلنۍ کې، کله حتی هماغه نوي زېږېدلي حالت کې هم کله کله کېدای شي یو ماشوم ته پیدا شي چې هغې ته ټیپیه ووایي. هغه چې دا یو ایسي ناروغي ده، یو بل دا ده چې د ایسي دا صحیح خبره نه ده، هغه دا ده چې ایسي به وي خو کوم شی چې مهمه ده هغه ته اوتو ایمون وایي، یعنی دا چې دا لکه یو روماتیزم غوندې د بدن خپله دفاعي سیستم راځي په ځای د دې چې کله چې سړی یو میکروب واخلي، یو ویروس واخلي، ناروغه شي، په ناروغۍ باندې حمله وکړي، خپله د انسان بدن راځي، خپله بدن خوري. دا په دې معنی چې یو هیواد کې پولیس ته عسکر دی په ځای د دې چې د دښمنانو په مقابل کې جنګ وشي، رایي چې خپل ولس وخي، کور په کور ننوځي او خلک ووژني، دا د بدبخت هیواد به داسې وي. نو کله کله انسانانو دننه بدن کې هم داسې کېږي، دفاعي سیستم یې په ځای دی چې د بدن دفاع وکړي راځي، او پانکراس باندې هغه ځي کې حمله کوي چې د شکرې په ضد باندې انزولین جوړېږي، یعنې د هغوی هغه مرغړی وایم هغه خدا چې انزولین جوړیږي هغه دومره تخریبیږي ړنګیږي چې دغه غریبانان ماشومان هیڅکله بیا انزولین نشي جوړولی یا دومره کم وي چې هغه بیا نشي کولی چې دوی شکر کته شي. نو دا چې دا یو اوتو ایمون یا دا چې د انسان د دفاعي سیستم لیونتوب دی داسې وایم هغې باندې پیدا کیږي. او ستاسې درېیمه پوښتنه وایي چې کوم خواړه دا خو اصل د بحث وروستۍ برخه به یي خو خیر اوس مخکې به یې وړاندې کړو د شکرې دپاره هغه شیینه چې په انګلیسي ژبه کاربن هایدرایډ ورته وایي یعنې هغه شیینه چې خپله شکر ونه جوړیږي هغه باید ونه خوړل شي. نو تاسې به وایئ چې کوم شیینه دي وروره که زه درته وایم زړه به د خوراک نه توش سپوره ډوډۍ داسې شکره پورته کوي چې حیران پاتې شي. بل درته وایم وروره جواره هم شکره پورته کوي کچالان شکر پورته کوي وریجې خو داسې پورته کوي ته وایي چې بالکل په وینه کې د پچکاري د خوږې وکړه دغه شینه دي چې ډېر شکر پورته کوي. او خواږه شینه خو څه کوي څه کوي لکه ګنی درته وایم میوه درته وایم او دا نور خواږه باب ګوړه دا شینه خو ډېر را خواږه پورته کوي. کوم شی چې نه پورته کوي هغه سابوباب دي ملی ده یو لږې اندازه په لږ اندازه باندې ګازرې هغه شی چې نس ډکوي خو شکر هم نه پورته کیږي لکه ډېره سلاته ده پاڼې واړه لا شی نه دي دغه یې نه پورته کوي.
د اوو نه تر اوو ورځې په اونۍ کې